سلامونه او نیکی هیلې د دې خبرونه موسیقي خدا سیوه ته وایي اوس به ډیر بس تازه خبرونه پیل سي. دا سينه ده نن شپه د ځواني هیلې خبرونه د عزیزانو زه د اوسې دیکلم او په دې خبرونه کې یو دروند او ډیر تکړه میلمه را سره دی. نن شپه د نوې دهلی د جامعې ملیه اسلامیه پوهنتون د ماسترې برخې محصل او د آل انډیا رادیو د پښتو څنګه خبریال سید مخلص په دې خبرونه کې راسره دی او له ده نه به پوښتنه کوو چې په هند کې د لوړو زده کړو اسانتیاوې او ستونزې څه دي په ځانګړې توګه افغانانو ته. دی په هند کې لوړې زده کړې کوي او هلته د محصلینو پخوا د محصلینو استازی پاتې دی، هلته ډیر وخت تیر کړی او له ده نه به مشورې واخلو، له ده نه به پوښتنې وکړو، له ده نه به دا معلومات واخلو چې په هند کې که کوم ځوان غواړي چې زده کړې وکړي نو کومو مسایلو ته پام وکړي او څه په پام کې ونیسي او څه وکړي. عزیزانو په دې خبرونه کې دوه لارې دي چې تاسو کولی سئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ یا خپل نظر ورکړئ. یو خو د تلیفون شمیرې دي، دوه د تلیفون شمیرې دي او د امریکا د تلیفون شمیره ده زمونږ چې تاسو کولی سئ مونږ سره په تماس کې سئ 00 202 619 11 18. او بل شمیره ده چې د افغانستان شمیره ده او د مونږ استودیو سره وصل ده او دلته مونږ ته زنګ وهلی سئ، هغه شمیره ده 090 090 00 10 10. د دوه شمیرو سره اړیکې نیوای سئ او تر څنګ که فیسبوک ته لاسرسی لرئ نو د امریکا غږ وی او ای پښتو په پاڼه مې د ښاغلي مخلص انځور هم لګولی او تر څنګ یې دا پوښتنه مې مطرح کړې ده او یو شمیر عزیزانو دا لایک کړی او خپلې پوښتنې هم مطرح کړي چې حتما د خپرونې په لړ کې لولم او تاسو هم کولی شئ چې هلته خپله پوښتنه مطرح کړئ، زه به درته ولولم انشاءالله. اوس به راسو چې خپل میلمه سره به خبرې وکړو. لکه څنګه مې چې یاده کړه نن شپه د ځوانې هیلې په خپرونه کې د نوې ډهلي د جامعې ملیه اسلامیه پوهنتون د ماسترې برخې محصل او د آل انډیا رادیو د پښتو څنګه خبریال سید مخلص په خپرونه کې راسره دی. مخلص صاحب الله دې راوله، سلامونه، په خیر راغلی.
لومړي سر کې صدیق صاحب مننه کوم او خپل سلامونه تاسو ته او د امریکا غږ آشنا رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم او مننه کوم له تاسو چې وخت هم راکړ ترڅو وکولی شو ستاسو د رادیو د لارې د خپل عزیزانو او وطنوالو سره د زړه خواله وکړو.
کول ودان مننه چې تا وخت راکړ او راغلی خپرونې ته. رازل دې به پیل کو چې له څه وخت راهیسې په هند کې زده کړې کوي او په کومو برخو کې زده کړې کوي؟
مننه صدیقي صاحب. لومړی زه په 2012 کال کې هند ته راغلم او کله چې اصل کې زه هند ته په دې نیت نوم راغلی چې زه به لوړې زده کړې په هند کې وکړم. نو پیل یې د دې څخه و چې زه د په اصطلاح د مریضې مشکل لپاره هند ته راغلی وم چې فاميلي مشکلات مریضي هغه په ورځ چې کله راغلم هند ته د دوی اکاډمیک محیط مې وکتل او په دې پوه شولم چې هغه محیط چې موږ په افغانستان کې لرو د زده کړو په برخه کې په خو بالخصوص په لوړو زده کړو په برخه کې ډیر متفاوت د هغه څه نه دی چې په هند کې دي. نو په دې ته وادار شوم چې زه باید په هند کې زده کړې وکړم او په دې محیط کې زه هم باید اوسېږم او ځان مې پکې آرام احساس کړو. پایل مې وکړ په دې چې زه باید دلته او پایل مې له بیچلر زده کړو څخه وکړ چې ما په اداره او مینجمنټ کې مې یو بیچلر وکړ، په سیاسي علومو کې مې بل بیچلر وکړ، رال کې چې ما په افغانستان کې انجینری هم ویلې وه. نو ما د دوی د اکاډمیک محیط دی ته اړ ایستلم چې زه باید دلته نور هم پات شم او په دې برخه کې د خپلې لوړې زده کړې مخته یوسم او دا مې څلورم کال یا پنځم کال دی چې بیرته د نور لوړو زده کړو په مخه راغلم او تر څنګ مې په اصطلاح دا څه مسؤلیت مې چې دی په اصطلاح د لیسانس په دوره کې په لاس راوړی و او د هغه د آل انډیا رادیو په پښتو څانګه کې کار کول وو او د پښتو ژبې لپاره خدمت کول وو. هغه هم ورسره مخته بیا یې ما په ماسترۍ پروګرام مې هم ورسره روان دی.
ډیر اله نام خدا ته ډیر تکړه سړی په افغانستان کې
مننه.
د انجینری لوستل، انجینری د تر کومه حد لوستلی و؟
ما درې کالو انجینری مې لوستې وه چې یو کال لوړې زده کړې مې پاتې شوې چې ما ته صحیح ستونزې را پیدا شوې او مې نه شوې کولای خپل انجینری پوره کړم. په هغه اساس ما ځکه ونه توانېدم او دې ته اړ شولم چې زه باید د سر نه خپله لیسانس وکړم او وروسته ماسټرۍ ته ولاړ شم. ما تر درېیم صنف په سیول انجینرینګ چې ورته وایي انجینرۍ برخه کې مې زده کړې کړې او ستنه تن په افغانستان کار هم کړی دی. کله چې بهرني کوای په افغانستان کې د حساب چوکاټ کې حالت د یو پروژې مسول مو کار مې هم وکړ، ورسته هغه نه هیڅ ستونزې پیدا شوې دي خو ته اړه شو ما راښمه او بل اخره دلته په درسي محیط کې واته تر دې دمه پورې
ډیر الله. نو را به سودې ته چې په عمومي توګه ام دې څنګه وموند د لوړو زده کړو لپاره؟
سیدی کتاب ډیره په ځای او خپ وختنه ده، خصوصا هغه چا لپاره چې هغه دې ته ځخه کوي چې دا محیط له کومه غونډې چې ورته نه آشنا وي نو پوهېږي څنګه ورته تعریف کړی شي.
بله،
هند په اکاډمیک محیط کې هغه هیواد دی چې زه فکر کوم اوس د نړۍ په بهترو هیوادونو کې راځي او د لوړو زده کړو بهتره زمینه د ډیرو هیوادونو په کې مساعده ده چې د افغانستان په شمول نورو بهرنیو هیوادونو محصلین یا شاګردان د لوړو زده کړو لپاره د هیواد تر ځي او دوی په لوړو زده کړې کوي. دلته څه دلایل یا هغه څه شته چې په اصطلاح د محیط یې نور هم غني کړی دی او په اصطلاح یو 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 محصل کولای شي چې په آرام فضا کې زده کړې؟ هغه اول لومړی ده چې دلته درسي توکي یا درسي توکو ته لاسرسی ډېر اسانه او په اوسنی نورمونو برابر موندل کیږي او په اسانه کولای شي یو محصل یا شاګرد نظر په هغو مشکلات چې موږ په افغانستان کې لرو درسي توکو ته لاسرسی ولري او د هغې نه په استفادې سره ښې لوړې زده کړې وکړي. په دوهم قدم کې په هند کې د پوهنتونونو په کچه د کادرونو شتوالی دی یا د هغو استادان چې د لوړو زده کړو په برخه کې محصلین روزي یا محصلین ته لوړې زده کړې ورکوي. تر 90% په پوهنتونونو کې د دکتورا په کچه باندې دلته استادان یا هغه څوک چې په پوهنتونونو کې شاګردان روزي یا درس ورکوي د لوړې زده کړې لري او په خاطر کولای شي دوی هغه محیط سیار کې چې یو محصل تر فارغ کېدو وروسته د دې توان یو لري چې په راکچه د کار وکړي لاسته راوړنې ولري. دریم ډیر عمده دلیل چې دی هغه شریک فرهنګ، آرام فضا او د هند خلکو هغه سلوک دی چې د بهرنیو خلکو سره لري په خصوصي ډول براشن د افغانستان چوکاټ ته افغانانو سره یا د افغان محصلینو سره لري. موږ چې ډیره کچه کو ګورو تر ډیره برخه پورې شریک فرهنګ هم لرو چې د کلونو راهیسې د هند او افغانستان خلک په شریکه مخ ته دي او دوی پکې شامل دي او یو بل سره لاس ورکړي دي. بلې آرام فضا باندې خبرې وکړم چې داسې یو فضا دلته رامنځته شوې ده چې یو محصل د آرامش احساس کولی شي نظر هغه محیط ته چې موږ په افغانستان کې لرو متاسفانه او دې ته چمتو کېدلی شي او فکري لحاظه کولای شي خپل زده کړې په خاطر مخ ته بوزي. او درېیم که ووایم د هندیانو ښه سلوک هغه هم شتون لري چې هیڅ افغان محصل د یو داسې چلند سره نه دی مخامخ شوی چې د تا اړ شي چې بیرته په څټ خپل هیواد ته د سلوک د لحاظه ځینې نور ستونزې به شتون ولري چې کېدای شي یو محصل دې ته اړ شوی چې بیرته هیواد ته ستون شي. اما دا چې د دې خلکو سلوک یا رویه د افغانانو سره څنګه ده په دې برخه کې داسې کوم څه نه دي.
بله، د څو موده وړاندې یو پیښه هم سوې وه، کمیادېږي یو ستونزه رامنځته سوې وه، خو په هر حال دا مسایل په دې ساتنه نه دي چې سړی ټول ان په دې معلومات کې چې ولر ټول افغان محصلینو سره داسې چلند کیږي. بس یو دونه مې وکړه. پر حال را به سم دې ته همدلته د موږ یو اوریدونکي د نور زاهد نوري په نامه لیکلی دی، زه فکر کوم چې دایم په هند کې محصل دی یا په هند کې دی. د ویلي دی چې ډوډۍ ډیره ترخه ده، خلک یې ډیر خواږه دي، خلک یې خواږه دي. نور زده کړې کس پورې اړه لري که څه زده کوي یا نه، سیستم د زده کړو هم ډیر ښه دی. دا څه دي چې نور زاهد نوري لیکلي دي، نو نه پیږم تر کومه حد تاسو ورسره موافق یاست.
زه ما درته مخکې هم یادونه وکړه صدیقي صاحب چې اوریدونکي به هم اوري کېدای شي دا اوریدونکي هم اوس موږ خبرې اوري. ما مخکې اشاره وکړه چې د هندیانو سلوک یو دغه دلایل څخه دی چې نن موږ 15,000 تر 14,000 افغان ماشین په هند کې لرو چې په مختلفو برخو کې دی لوړې زده کړې کوي. افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. لومړی هغه محصلین دي چې دوی په شخصي لګښت باندې راځي په هند کې لوړې زده کړې کوي، د دې زمينه ورته برابره ده، اقتصادي وضع یا اقتصادي مشکلات سره مخامخ نه دي، نو دوی راغلي تا په هند کې په خپل مصرف لوړې زده کړې کوي. دویمه کټګوري محصلین هغه دي چې د افغانستان د دولت په لګښت باندې راځي او د هند په مختلفو ایالتونو او پانتونونو کې لوړې زده کړې کوي. دریمه کټګوري محصلین هغه محصلین دي چې د هند د دولت له طرفه ورته سکالرشپونه یا بورسونه چې ورته وایو او افغانستان ته ورکول کیږي، چې په خو دغه سهم 1500 بورسه په یو کال کې چې اوس تر زرو پورې رسیدلای دی د تیر دوه کالو را په دی خو، نو دوی ورته ورکوي او هر کال زر نفر افغان محصل راځي چې په دې کې د ماسترۍ په کچه دی، لیسانس په کچه محصل هم شامل دي، دوی لوړې زده کړې کوي. دوه کال مخکې کله چې موږ ته ما څه د محصلینو مسؤلیت هم را په غاړه و، موږ یو څه وختونه کړې چې څنګه څه ته وځه پلی شو څه پات شو، هغه دا وی چې افغان محصلین راځي یا په بورسونو یا هم د افغانستان د دولت یا حکومت په لګښت، اما وختونه مودا و بهتر به دا وي که افغان محصلین یا هر افغانان چې دلته د لوړو زده کړو لپاره راځي په مسلکي برخو کې روزل شي، چې زموږ هیواد ډېره اړتیا لري په دې برخه کې چې موږ مسلکي کسان ولرو وکول شو په خپل ځان متکی اوسو. نو څه په دې کې رااله چې په هغه کې به په اصطلاح کته وړاندې لاړ شو وخت ونیسي، نو هیله مو هم همدا ده چې په دوو کلونو کې نور هم په مسلکي برخو کې سکالرشپونه ترلاسه کړو.
دا یو مسله چې تاسو یاد کړه چې په درې برخو وویشل د محصلین یو شمیر خپل مصرف ورکی بل د افغانستان دولت خو انا دی بل دا سکالر شوپونو چې ان دی ورکی افغانستان ته پغل لر راغلی دی. راځه دا څه فکر وکړو چې هغه څوک چې اشتمن د خوار چې ته شاید وکړی سي چې درس وای او بل هغه کس چې سکالر شپ ورته برابرېږي هغه ته هم یو څه سهولت ستا خو مصرف ورکول کیږي تر یو حده، او نور د خپل پوانتون د فیسو د مسایلو لنجه ورسره نسته. هغه کس د خپل په لګښت غواړي هند کې درس وای او گزاره غواړي وکړي، خلاصه شتمن هم نه دی او تر یو حده همدومره غواړي چې پوسي چې څومره مصرف راځي په یو محصل چې د خپل بچلر ډیګري یا د مخکې ماسترینه د خپل لوړې زده کړې دلته وکړي، دا کس څومره مصرف په دې راځي لکه یو ښار لکه دهلی ځکه مثال په توګه وګڼو؟
چې د کیسه د په ځای پوښتنه زه به وایم چې اول به دې ته راشم چې د ډیلی مصرف د پوهنتون یا هغه چې لوړې زده کړې په ډیلی کوي فرق لري تر هغه چې په یو حالت کې یو محصل. نو زه به لومړی راشم چې تاسو پوښتنه مشخص دی ډیلی په باب وایي، لکه موږ فکر وکړو چې ته په مرکز کې معمولا کاري کوې، د ځای وي هم مصرف جد وي او علاوه
کټک تاسو کولای شئ چې د هر ځای مثال ورکړي یو چاته مشوره مو څه ده چې که غواړي خپل په لګښت په هند کې درس ووایي تاسو مشوره ورته څه ده معلومات سره؟
دوی کولای شي په لومړی سر کې بهتره ده چې دولتي پوهنتونونو ته خپل اسناد ولېږي او حتی دا وی چې په دولتي پانتونو کې ورته دا کوي بوخت شي. دلته شخصي پانتون نام شته دی، اما هغه څه چې په دولتي پانتونو کې مثلا پلاس اورل شي په شخصي کې نشي کولای. لومړی مرتبه یا لومړی ګاندار چې دوی باید شي دولتي پانتونو ته جذب شي یا حتی وګړي دولتي پانتون کې درس وي، په دویم قدم کې دوی باید ډیره هڅه وکړي چې دوی په ډیلی کې اوسيږي، ځکه هغه پانتون چې په ډیلی کې په معیارونو برابر دي کېدای شي پایله تو کې نوي تاسو ما تجربه نه چې هغه څه چې زه پوهیږم او ما سینه سره پړ کې کړي. په دریم قدم کې را بشم مصرف ته، د مصرف مسله دا چې معمولا کتو وړي د لیسانس په کته زده کړی و کې د کال مصرف چې هغه کلنۍ فیس دی، نو د 2000 نه تر $3000 کلنۍ فیس لري، چې په دولتي هغه پانتونو کې چې یو څه د تحصیل درجه برابر ده، او هر هغه محصل چې غواړي گزاره وکړي او صرف هدف یو هدف او وړ زده کړي وي او په خنیا تر غلې وي، نو د 15000 نه تر 30000 هندي کلدار شته افغانۍ معادل برابر راځي، کولای شي دوی د میاشتې د گزاره وکړي او خپل لوړې زده کړې په عادي توګه مخته بوزي. نو زما مشوره ټول ورونه ته دا ده چې دلته ایالتونه هم شته، لرې پراته ایالتونه دي، هلته چې کله دوی ځي یو خو د ستونزو سره مخ کېږي، نابلدي ده د افغانستان راسنه ته تللی نه شي، لومړی به دوی ډیلي ته راځي، کله هلته تر پوهنتونه رسېدلی مشکل وي، چې ځینې مشکلات شته دي په هغې به وروسته خبرې ولرو. نو لومړی به دا وي چې دوی به هڅه کوي مرکزي پوهنتونو ته، دولتي پوهنتونو ته، او هدف په داسې یو هدف به راځي چې اصلي هدف یې د فرعي هدفو قرباني نه وي. نو دغه هغه اصل دی چې هر محصل او هر افغان خپل ذهن کې ولري او راشي په هند کې لوړې زده کړې وکړي، نور د محیط او هغه اسانتیاوې چې دوی لري ورته برابرې دي، نو انشاءالله دوی خپل مخ ته راشي.
راځئ په دې اسانتیاو خو وغږېدو، راځئ ستونزو ته راسو. افغان محصلین له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي په هند کې؟
صاحب 15000 یا 14000 پورې محصلین یو ډیره لویه کتله ده، او دا شونې ده چې که هیڅ ستونزې نه وي ستونزې پیدا کیږي او د ستونزو سره به مخامخ کیږي. لومړی چې دوی دلته راځي، هره کټګوري محصلین یو ستونزه چې دوی عمده ستونزه لري هغه د دوی د ویزې تمدید او یا د پولیس سره راجستر کېدل دي. کله چې دوی د پانتون ټول مراحل خلاص کړي راشي تر ډیلی هم راستانه شي او تر پر حالت پورې، نو دوی اړ دي چې باید د پولیس سره راجستر شي، او دوی یا کله چې ویزه تمدیدوي هغه بیا هغه مشکلات دي. لومړی چې پولیس سره راجستر په خوا به د یو محصل لپاره د یو دوه ساعته کار و چې اوس هغه په یو دوه میاشتو بدل شوی دی، او یا تر 15 ورځو پورې د دوی راجستر نه کیږي، او د دې هغه میاچ ټاکل شوی دی دوی د ثبت کولو لپاره د پولیسو سره هغه 14 ورځې دی. نو متاسفانه چې په دې وخت کې هغه محصل د خپلو زده کړو نه لري پاتې کیږي، هغه څه پروګرام چې د ځان لپاره ترتیب کړی دی هغه نه هم لري پاتې کیږي. دا مشکل یو وخت بیا په هغه وخت کې راځي چې یو محصل ته معمولا د هند سفارت په افغانستان کې یو کال نه ویزه ورکوي، او کله چې دوی دلته راځي تر یو کال یا شپږ میاشتې ځینې ته شپږ میاشتې ویزې ورکوي، تر تکمیلې دو وروسته د تاړ دي چې دوی ویزې تمدید کړي. د تمدید په وخت یو وار بیا دوی دا ستونزه سره مخامخ کیږي چې د دوی د پولیسو هغه تحقیقات پکې شامل دي، محلي پولیسو چاته ورېفیکیشن وي هغه پکې شامل دي، چې کله پولیس ورځي نو یو ډېره اوږده پروسه وي، او یا محصل د یو اوږدې مودې لپاره خپل درسونه لري پاتې کیږي، او بیا په داسې یو محیط کې چې هغه د افغانستان د درسي محیط نه ډېر فرق لري نو دوی ته ستونزه جوړولی شي چې خپل درسي محیط نه لري وي، او دا یو سرخوږی دی. کله نا کله داسې هم پیښیږي چې کله یو محصل ځي د محلي پولیسو سره راجستر کیږي، د پیسو تقاضا ترې کیږي، او یا دا هغه معمولي ستونزه ده چې شته په دې ملک کې، شته موږ خپل ملک هم لرو، او د دوی نه پیسې وختل کیږي او په یو نو بل نو دورول کیږي، او همدا یې خند کیږي چې دوی کارونه ودرنديږي تر دې ډیره پورې ونیش کولای خپل موخه چې څه لري په خاطر دا ورته ورسیږي. را به شم یو بل موضوع ته.
بله، مخکې دې بل موضوع ته ورسی. همدا خو ډیر لوی ستونزه ده چې اکثر افغانان سرټکی پین کې اندي د پولیسو ډیر سره د نوملیکنې او پولیس ته د راپور ورکونې موضوع ده. آیا په دې حق له د افغانستان دولت، افغانستان سفارت په هند کې څه کړی دي، څه کوي په دې برخه کې، څه کار سوی، څه کیږي اوس؟ تر دا خو ورځ تر بل لکه څنګه ستاسو ویل دا خبره چې میاشت ته ورسیږي، خو هند ته تک سخت کیږي کنه خلکو ته؟
او پر ځای ده د افغانستان سفارت په نوی ډیلی کې په دې اړه تر کومه چې مسولیت ته په پوره توګه د ما پان باندې خپل مسولیتونه په دې ادا کړی چې زه د دغه صحنو شاهد وم چې دوی تر ډیره بریده پورې په دې مسایلو د هندو حکومت سره خبرې کړې دي، د هندو حکومت سره ناستې شوې دي، یو ارنه څو ځله دا ناستې تر سره شوې دي، دا ناستې د چې د کچې نه لوړې شوې دي، د وزیرانو په کچه دا ناستې شوې، حتی کوایم چې کله ولسمشر اول ځل دویم ځل راغلی و هند ته، نو دا موضوع دی د ډېر لوړ مقامات سره مطرح شوی ده. اما دلته زه غواړم چې هغه ته واضح کړم چې افغانان په دې پوه شي چې ستونزه اصل په څه کې ده. خو علیګي ولې نه، هغه د هر هیواد امنیتي مشکلات دي. نن سبا کوم تاسو وګورئ چې د کیسه په ټوله دنیا کې هر هیواد امنیتی مشکلات لري، او دوی هم کله چې هغه معجه دلیل وړاندې کوي خپل امنیتی دلیل دی چې دی وړاندې کوي چې په اصطلاح ډېر هیوادونه د دې ستونزې یا په اصطلاح دوی ورته په اصطلاح کې وایم هغه تروریزم وایي قرباني شوي دي، او د موږ هیواد هم په برالا کې موږ پوهیږو چې هدف دی، او چې دا چې هدف دی نو موږ باید دې هڅه وکړو چې دوی موخ ته ونه رسیږي. نو په دې هدف باندې اوس د ستونزه، اما دا هم باید پکې اضافه کړم چې دا ستونزه په دې عمل کې حل کېدلی شي چې دومره وخت باید ونه نیسي. نو دا ستونزه تر اوسه شته ده، اما د افغانستان د سفارت د سوینه زما په اند باندې دا خبره تر لوړو مقاماتو هم رسیدلې ده چې متاسفانه تر اوسه حل شوې نه ده.
استاذ تویل مخکل دینه تاسو په کوم بل څه اشاره کوله مهرباني وکړئ.
سیدک زما یو بل موضوع چې هغه د هغه محصلین چې د افغانستان د حکومت یا دولت په مصرف باندې هم تر دي، دا غوي یو عمده ستونزه چې موږ یو نیم کال مخکې د ولسمشر سره شریکه کړې و او دوی موږ سره ژمنه کړې و چې دا ستونزه به زب بنیادی حل اومه. هغه یو کمپنۍ و چې کله افغان محصلین هند ته راځي هغه هم د دولت په مصرف د یو شخصي کمپنۍ سره قرارداد شوی چې دوی هغه میاشتنه امتیاز هغه میاشتنی معاش ورته رسوي یا د هغوی هغه بانکي اکاونټونو ته لیږي.
بله،
نو هغه کمپنۍ په څلورو کالو کې د افغان محصلینو له پیسو یو ډېر لوی اندازه پیسې په ټیکړې وکړې وایو. هغه درک موږ ته معلوم شو د ستونزې موږ ولسمش سره ډېر غرد مطرح کړل چې دا ستونزه راشته ده او دا باید حل شي. د دې کمپنۍ سره دا قرارداد لغوه شي، په دې کې کېدای شي معامله شي. نو د یو محصل د پیسو نه چې په څلورو کالو کې هغه مقدار $2.5 million و یو کمپنۍ پټولای شي، نو دا به د دې عوامل کېدل چې د دې معاملو په نتیجه کې به اته میاشتې هم یو محصول ته پیسې نه رسېدي، نه میاشتې چې اوس هم کله کله دا ستونزې شته دي او هده پورې حل شوي دي. اما متاسفانه په تاسو سره وایم چې تیر کال یو وار بیا د هماغه کمپنۍ سره د ځینو مادو په تغییر سره دا قرارداد شوی دی چې محصلین د قرارداد نه راضي نه دي، او د هغوی له فعالیت او د هغوی خدمات چې د محصلین لپاره وړاندې کوي نه دي کافي او دوی ترې راضي نه دي. نو دا هغه ستونزه ده چې موږ په لوړو زده کړو وزارت پورې اړه لري. او ما مخکې هم په دې باندې بحث شوی و د امریکا او آشنا راډیو له لارې، او دا څه مو ویلي وو چې که یو مسؤول د لوړو زده کړو وزارت هم په یو پروګرام تر وبلل شي، دوی په دې اړه خپل وضاحت ورکړي چې څنګه ستونزه چې یو وار تا پیدا شوي وي هغې ته لاره د حاله پیشنهاد شوي وي، یو وار بیا په هغه ستونزه باندې قدم ورېښودل، دا به نو څنګه خبره وي. او بل راځم دا د آی سی سی آر مسالې ته. بعض محصلین چې د هند د سکالرشیپونو په واسطه راځي دلته لوړې زده کړې کوي، هغه د آی سی سی آر سکالرشیپونه دي. نو هغه سکالرشیپونه چې کله افغانستان ته ورکول کیږي، په خو د دې څخه چې دغه د هند کې په 2014 کال کې ځکه سیاسي بدلون راشي یا نوې حکومت راوباین ته شي، دا هیڅ څه د مخه یو څه پروګرامونه مخکې د دې چې محصلین تر راستنې شي د رهنمود لپاره د غوي د انګلیسي په برخه کې رهنمایي لپاره په افغانستان کې ورته درلودل یا کورسونه ورته دایرول، چې متاسفانه دا څو کاله کې چې کورسونه هم لمنځه تللې یا رهنمایي هم نشته ده، یا کله چې محصلین د سفارت ورځل ته ویل کیږي چې تاسو ته په وای ډګر کې یو کس شتون ولري چې تاسو ته رهنمایي وکړي او مرسته وي خپل پانتونو پر تخته تر څو خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي. او متاسفانه اوس هغه سینه ده د کورسونه هم لمنځه تللې دي او رهنمایي هم موجوده نه ده. کله چې محصل راځي په یو پردي محیط کې همحال ستونزو سره مخامخ کیږي، او کله نه کله د پیسو په میاشتنی معاش کې هم ځنډ رامنځته کیږي چې محصل شکایتونه کوي. نو دا هغه ستونزې دي چې په سی آر پورې تړلې دي. نو دا مسله هم څو وره سی آر
ډېره مننه ستونزې دې یاد کړې کور ودان. زه به دغه پوښتنې چې زموږ عزیزانو په زموږ د فیسبوک ورپاڼه لیکلي دي د اقلی وي دوري وکړم، ځینې دې ځواب هم کړي، خو د دوی نومونه به واخلم دې لپاره چې دوی به په تمه وي. عبدالصادق زلاند لیکلي دي چې یو سوال لرم، هغه زده کړیان چې د افغانستان څخه هند ته د لوړ زده کړو لپاره تللي دي، زموږ د افغانستان پوهنتون سره محصلینو سره فرق نشته. زه فکر کوم داسې لیکلی دي، راځه چې همدا پوښتنه وړو، آیا فرق شته په لنډه توګه چې تقریبا څلور دقیقې لرو وخت؟
صدیقي صاحب، فرق ځکه شتون لري. ما مخکې یادوري وکړله چې هغه کادرونه چې په هندي پوهنتونونو کې درس ورکوي، له استادانو چې په افغانستان کې پوهنتونونو کې لوړ زده کړې تدریس کوي، ډېر متفاوت دی، محیط متفاوت دی، درسي توکي متفاوت دي، او تر ټولو مهمه فضا ده چې آرامه فضا په هند کې شتون لري. زه د هغه ورور له نظر سره موافق یم چې که چیرې یو څوک د لوړو زده کړو بهتره یو څه لاسته راوړنو په هدف دې ملک ته راځي، خامخا به ډک لاس دي او محیط هم ورته مساعد دی. او ډېره مهمه یو بله موضوع ده چې دلته لوړو زده کړې معمولا په بین المللي ژبه په انګلیسي باندې دي، او دوی کولی شي د دې تر څنګ خپل زده کړې وکړي په معیاري ژبه باندې پوه شي.
بله کور ودان لند بزوا بوی وزن ته چه پدی چه وقت کم ده عبید الله عبید لیکل دی لکندوز نه که زوان وغاری په هند که دی لسانس ترکه چه ازدکلی دی داری و منجمنت پا برخه که وکلی کلنه لگخت بای چم روی پر لند توگه
دوی کلنه لگخت یو ماسل ترفیس او حقا چه دلتا پل شوند وکلی تشپاک زر دالر پوری دی کولی چی دلتا خپل ټول څه وکول شي تنظیم کول ور زده کړی دی او کال لپاره شپږ زره امریکایي ډالر باندې دوی تنظیمولی شي.
بله غلام حبیب سادات لیکلی دی چې تاسو د کوم ولایت یاست او کومه خاطره لرئ له د هند له خلکو نه کومه جالبه خاطره کلرئ په لنډه توګه؟
له سادات صاحب نه مننه کوم. زه اصل کې د وردګو د ولایت څخه یم او دلته مې لوړ زده کړې کړي دي او تر پنځه کاله کېږي په هند کې یم. په هند کې معمولا فرهنګ مو ډیر شریک دی، او ځینې وخت چې زه کله چې نوې د خپلې وظیفې ته تللی یم په آل انډیا راډیو پښتو څنګه ته تللی یم، نو ډیرو ته ډیر عجیبه ځکه ښکارېدل چې د هند په دومره نفوس کې او په دومره دې ته سوانېدلی چې راشي په آل انډیا راډیو پښتو څنګه کې، او دا چې یو ځای ته تر اوسه هم خپل محصل یې دومره به ډېره جالبه وه. دا موضوع چې دوی څنګه دوی حیرانېدونکې صحنه به روان
کړي
دا یوه جالبه خاطره زما په ژوند.
او آل انډیا راډیو په اړه اوس لږ لږ معلومات راکړه چې آل انډیا راډیو کې څه کوي او افغانستان لپاره څه خبرونه لري؟ په خوا خو آل انډیا راډیو ډیر مینوال لرل افغانستان کې، اوس یا زه نه پوهیږم یا چې د هغه وخت تیر شوی ده، اوس خلک نورې رسنۍ په افغانستان کې هم ډېرې دي، نو یو څه معلومات راکړه دې په دې اړه.
د آل انډیا راډیو هغه راډیو ده چې د انګریزانو په وخت کې په هند کې جوړه شوې ده، او په 1903 کال کې چې د نن څخه 79 کاله مخکې لومړی پښتو غږ د آل انډیا راډیو په تاسو باندې خپور شوی دی، او له دې ځای خپور شوی دی چې مطلب دا چې د ټول نړۍ کې لومړی غږ د پښتو له دې ځای نشه شوی دی. نو آل انډیا راډیو اوس هم خپرونې لري، دوه وخت خپرونې کوي، سهارنۍ خپرونې هم لري او ماښامنۍ خپرونې هم لري، د دوه ساعتو لپاره. او دوی په دوه برخو کې هغه خپرونې تنظیم کړي دي چې یو یې په داخلي خپرونې دي او بل یې بهرنۍ خبرونه دی، یا اس دی سرویس دی ورته وی. نو دوی تنظیم کړی دي چې بهرنۍ خبرونه کې تقریبا په 14 ژبو خبرونه لري چې خوشبختانه دری او پښتو دواړه پکې شامل دي، او دوه وخت خبرونه لري. او دوی اوس نوې په دې کار شروع کړی دي چې وکولای شي دا غتپی په نوڅه دی فشي دي په افغانستان کې معمولا رادیو غانې ورخه زیات شي دي تر څو خپل تپی درست کړی په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې خو اوریدل کېدل یا ور بیا خپل تپی کوي او د الله لپاره.
نه نه رضا د ډیر شو سنیو لپاره ته نه به ورسته پیغام واخلم. څه ویل لري ځوانانو ته؟
مننه صدیقي صاحب، زما پیغام هر ځوان هر هغه چا ته چې په ملکي زړه سودي دا دي چې ورونو راځي خپل سر په خپل یخن ټیټ کړو، او کله مو چې د خپل ځان لپاره هر فیصله وکړو د خپل هیواد لپاره هم وکړو، او هغه دا چې راځي یو هدف وټاکو، بیا یې هم وایم چې اصلي هدف مو د فرهي هدف قرباني نه کړو.
ډیره ډیره مننه. د نوی دیلی د جامعه ملی اسلامي پوهنتون د مسلې برخې محصل او د آل انډیا راډیو د پښتو څنګه خبریال سید مخلص مخلص مو میلمه و، چې ډیره مننه ترې کوو. عزیزانو مننه ډیره زیاته مخلص صاحب، کور ودان.
مننه چې
وستې. عزیزانو اوریدونکو، په د څو شیبو کې به زموږ د دری برخې همکاران تاسو ته د نړۍ افغانستان وروستي خبرونه وړاندې کړي. له موږ سره مل اوسئ. مننه.